السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي زانی ساجمل بدل سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان مجید بابر او تکنیکی همکار علی محمود هم له ما سره وي په دې ګړی کې به د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان او د ځینې نور نړیوال رپورټونه هم لرو خو لومړی د دې سات خبرونه د مجید بابر نه اورو
جنوبی وزیرستان قبیلو حکومت نے پختنہ کرے چڑمبے دی دوی خپل سیمو تستانه کړی بیا دی د یادو سیمو د انتظامی حیثیت پختنه وشي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د پاک چینا کوریډور د مغربی لارو پرانسته سواله په جوړ کې کوي عراقی ځواکونو د اسلامي دولت وسلواله ډلې نه رمادي خار بیا تنی ولې ده مشال خبرونو تفصیل تیر ورځ پټان کې د جنوبی وزیرستان د درې محسودو د قبیلو مشرانو د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت په اړه یو جرګه وکړه د جرګې یو مشر مولانا حسام الدین مشال ریډیو ته په جرګه کې د شو پریکړو په اړه وویل چې لومړی د دوی خپل سیمو ته واستول شي بیا د حکومت دوی نه د انتظامی حیثیت په اړه پوښتنه وکړي
نن د درې مسجد یو غونډه وشوله د دغه غونډې اخري نتیجه په دار ووتله چې میژ هغه پورې د بل قانون وخستل ته تایید نه چې څو پورې د میژ بدکاری نه شوي او میژ خپل وطن ته با عزت او پښوی نه وي او خپل وطن شي میژ نوست نه وي
دغه جرګه د جنوبی وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ په حکم راغوښتل شوې وه او محسودو قبیلو ته ویلي دي چې د انتظامی حیثیت په اړه دي د خیبر پختونخوا ګورنر سره هم ملاقات وکړي د بلوچستان پخوانی صوبائی وزیر جنگلات عبیدالله جان بابت لالا وایي چې سبا له به د پاکستان وزیر اعظم د یادی صوبې په ژوب کې د پاک چینا کوریډور د مغربي لارې پرانسته کوي تېر ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي پخوانی صوبائی وزیر عبیدالله جان بابت لالا وویل
دا پر ډیر تاریخ د دسمبر د پاکستان وزیر اعظم یا نواز شریف جو شار ته راځي او پر یو لسمی بجے به د چاینا گوادر سی دا کم کاریډور دی دا روډ دی د دې کتاب کوي یا نواز شریف په جو شار کې د یو سنتي زون کې هلته د یو لوی هلته سنت لګیږي پر دې کې یو سنتي زون چې دی دا به جو شار وي
د پاکستان ټولو کم پرسته ګوندونو د تیرو څو میاشتو نه دا غوښتنه کوله چې د دغې منصوبې پیل دی د مغربي لارو جوړولو نه وشي په روس کې د نشه یي موادو د کنټرول د وفاقي ادارې مشر د اسلامي دولت وسلوال په وایي د اسلامي دولت وسلوال په افغانستان کې هر کال 1500 میلیونه ډالره د نشه یي موادو د قاچاق له درکه ترلاسه کوي ویکتور ایوانوف پرون انټرفاکس خبر ایجنس ته وویل چې داعش دا پیسې د وسلو چاودیدونکو موادو او په سیمه کې د خپلې جګړې د دوام لپاره لګولی شي د لوړ پوړي روسي چارواکي څرګنده کړه چې د افغانستان هیروین د ترکی له لارې غربي هیوادونو ته لیږدول کیږي او پر نړیوالو یې غږ کړی چې پر ضد یې ګډه مبارزه وکړی د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی د امریکا د عراقي ځواکونو لخوا هغه پرمختګونه ستایلی دي چې د رمادي خار د بیا اخیستو لپاره یې کړي دي تېر ورځ عراقي چارواکو ویلي وو چې د دغه هیواد ځواکونو رمادي خار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ولکې نه بیرته په خپل واک کې اخیستی دی د امریکا د دفاع وزیر آشټن کارټر وویل چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال بې دخله کول دغه وحشیانه ډلې ته د ماتې ورکولو په روان کمپاین کې یو مهم ګام دی ښاغلي کارټر په عراقي حکومت غږ وکړ چې د دغې موقع نه ګټې پورته کړي په رمادي خار کې امن پر ځای کړي او بیا دغو سیمو ته د دغې ډلې سره سره نور سخت دریدي راتګ ته پرې نه کړی او د دغه خار اوسیدونکو ته اسانتیاوې ورکړي چې خپل خار ته واپس راشي د عراق سرکاري ټلویزیون د حکومتي ځواکونو لخوا د خار په مرکزي سرکاري ودانو د عراق د قومي بیرغ لوړولو او د دغه سنی اکثریت خار په لارو کوڅو کې د حکومت پلوه جنګیالو د ګزمو ننداري پسلاغي وښودلې چې عراقي ځواکونو دغه خار بیرته په خپله ولکه کې واخیست اسلامي دولت وسلوالې ډلې رمادي خار د روان کال د مای په میاشت کې قبضه کړی و دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ واشنگتن وایي چې تیره ورځ د 1100 کیلوګرامو د ټیټي کچې غني شوي یورینې منډکه یوه بحري بیړۍ په دې مخه د ایران نه روس ته روانه شوې ده چې د ایران لخوا لویو طاقتونو سره شوې د ایټمي معاملې په اړه خپلې ژمنې پوره کړي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری دا یو مهم ګام بللی. د روان کال د جولای په 14 نیټه شوې د دغې ایټمي معاملې له مخه په ایران لازمه ده چې بغیر د 300 کیلوګرامو د ټیټي کچې غني شوي یورینمونه نور ټول ایټمي مواد د هیواد نه بهر واستوي. د ټیټي کچې غني شوي یورینیم د توانایي جوړولو په برخو کې کارېدلی شي، خو که نور هم غني شي نو ایټمي وسلې ترې هم جوړېدلی شي. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو وایي دا به سمه نه وي چې په ترکی کې د کردانو له مخکښ ګوند سره خبرې وشي، ځکه چې د ده په وینا د ګوند د انکرې لخوا د شام په فضايي حدود کې د روسي الوتکې ویشتلو په ګډون به احترامه خبرې کړي. داود اوغلو تېره ورځ په استنبول کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ده د کرد پلوه خلک ډیموکرېټ ګوند سره د دوی د څرګندونو په خاطر د نوي آیین په اړه له خبرو ډډه کړې ده. داود اوغلو او د خلک ډیموکرېټ ګوند مشرتابه په کرد سیمو کې د پالیسۍ په سر اختلافات سره لري، خو د مخکې د اپوزیشن سیاسي ګوندونو پر مشرانو غږ کړی و چې د نوي آیین د تیاری په اړه دې خبرې وکړي. واکمن د عدالت او پرمختګ ګوند هیله لري چې نوي آیین به ترکیې ته یو پیاوړی صدارتي نظام ورکړي. د خلک ډیموکرېټ ګوند شریک مشر صلاح الدین دمرتاس تېره اونۍ ماسکو ته د خپل سفر پر مهال د انکرې لخوا د شام په فضايي حدود کې د روسي الوتکې ویشتل غندلی و. هغه وخت داود اوغلو د ده خبرې د غداری په معنا وبللې. روس د نومبر په 3 په ترکی اقتصادي بندیدونه ولګول او د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان یې په سختو ټکو وخندلو. د مشال د خبرونو پای.
خبرینم د مجید بابر نه اوریدل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خپرونه کې باره د جنوبي وزیرستان د محسودو مشران وایي د فاټا د انتظامی حیثیت د بدلون پر ځای د لومړي قبایل خپل سیمو ته استانه کړل شي.
دغه په متفقه فیصله وکړه چې اول خپل خورا بودی امن د یک سره اف سی آر هغه قانون چې کوم شکینه د ظلم دی اده ځنه واستل شي هغه نور د خپل بندې لاګو شي.
په یوې سروې کې ویل شوي دي چې په قبایلي او اف آر سیمو کې شاوخوا 2% خلک د ریډیو له لارې معلومات ترلاسه کوي.
لہذا فاٹا سیکرٹریٹ دا یو ډیر اهم خبر وګڼل چې را موږ تاسو یو ایکسرسایز وګو چې پای کې څه سونه بنیادی انډیکیټرز دي چې هغه د سکلو د اوبو دي د سیاحت تعلیم دا ټول موږ یو جایزه واخلو.
او په مومندې جنسه کې د نوو سرکاري استادانو په نوکریانو لګول شوی عدالتي بندیز ختم کړل شوی دی.
منګ پی ایل ٹی دا ایبلیس جوړی وا په نومبر 2012 کې او تر اوسه پورې دا غي سهل نه رو. من اوسم کې دی روزګار یم زمون کې بس ورې سن زیو ګدې دې من پاتې شو بس نه شته بار دې پاتې.
دا نو ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسوره اوس ورسو د خبرونې لومړي ریپورت طرف ته. تیر ورځ په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان د محسود او یو جرګه د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې وشوه چې پکې د حکومت غوښتنه وشوه چې لومړی د قبایل خپل سیمو ته استانه کړل شي او بیا د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت په اړه کومه پریکړه وکړل شي. سلا محسود پرې ریپورت لري.
تیر ورځ په ټانګ کښې د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ په کمپاؤنډ کښې د درې مسعود قبایلیانو د ملکانو عالمانو یوه درنه جرګه وشوه. په جرګه کښې د قبایلي سیمې د بدلون او نوي حکومتي نظام په باره کښې خبرې اترې وشوې. په دا موقع ځینې قبایلیون مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېدل.
عزیز الله مسعود خبرې کاوه. جرګې خو دا فیصله وکړله چې میږو په یوه اتفاق چې په یوه خولوي او په یوه خوله میږ خبره وي په موږ خپل ذاتي خیالات داستي چې میږ دا 300 مسعود چې حکومت غوښتي دي سارا میږ کوشش دا کړي چې میږ خپل ژڼی سره کښېنوي چې ژڼی د میږ سره اختلاف نه وکړو. میږ په یوه خوله په یوه اوز باندې خپله فیصله وکړه.
امنو مولانا سم الدین دا نن د درې مسیح د یوه غونډه وشوله د دغې غونډې آخري نتیجه په دار ووتله چې میژ هغه پورې د بل قانون وخیستل ته تایید نه وي چې څوک پورې د میژ بدکاري نه وي شوي او میژ خپل وطن ته با عزت او په شوي نه وي او خپل وطن چې میژ نوست نه وي.
زه حاجي محمد د مکین سره تعلق لرم، مسیح یم. میژ نن دغه متفقه فیصله وکړه چې اول خپله خورا بودی امن د یک سره اف سی آر هغه قانون چې کوم شکینه د ظلم د عدد نه واستل شي هغه نور د خرو بندې لاګو شي.
زه ملک ګل کرام یم. دا نن د درې مسیح د بالنه ټولنه دا هغه میژ و داته سره غوښتي وي چې کوم زوړ قانون دی میژ پلارینې کې یشی دی په هغه شه دا صرف داس وشي چې د میژ سره د ظلم نه شي. میژ نور په هغه زوړو بندې خواشي میژ یې چیرې هم بدلوي نه.
امنم ادم خان دی، زه اډوکیټ یم. خبره دا ستو بنیادی چې اول خو زه متاثر یا د لس کول نه در په در پروت یا دای د مون څه شي پښتنه کو چې بدلین درو واستي د مون پښتنه نه وکړله تو په روسامه کړله کوټه په کراچۍ پر از تیر کړله. پر اول مې د خپل زوی ته بوزي چې مو په خپل زوی ابوت کو پانه بادارو شي پښتنه وکړو زو د تای نشاله معقول زو ورکاو.
مونم دای شیف ملک همایون خان چې میشه د په باواج د چې کوم قانون د 40 مليار جرګه شتم دای کنه دغه نمیش هیڅ کله هم شان نه اړوي یو انچاپ شاه ور دي نه داړوي.
سیف الله خان ډوکیټ یو کوټ کی سره تعلق لرو. د اف سی آر په مقصد هر سړی نه پیږي، خالي رسک شي وایي چې اف سی آر خوښ ته میژ په اف سی آر شي امندمنټ کول غوړي چې کله میژ بوت شي کله میژ په تسلی کښېني د میژ مسرون کسرونو بیا په یک پور د فیصله وکړو چې میژ کوم قانون غوړي.
زه سید محمد ډوکیټ، زه دایم چې کوم بنیادی انتظامی سیستم دی کنه دا فرصت شوی دی په میژ باندې نه دا اثر اچوي چې ته خبر خو ته ګډېږي نه په دا فاټا کونسل اثر اچوي نه په ګوشه صبح اثر اچوي نه چې د غرنګي بیر اثر اچوي چې میژ ته کوم دا اکاونټیبلټی نوی پولیټیکل ایجنټ یو څه پره به تاجه بچا دی چې کوم دا میژ کا سونی ور سره دا هغه جرګه د ولادت لري دی لا پنځه دی لا سل دی هغه کا سوندی ور سره هغه څه پولیټیکل اشاره کوي د خلک خپل اساسه نه کنه هغه خبره مې باندې چې سرکار یې
یاد دی وی چې دغه جرګه امر د سولي وزیرستان پولیټیکل انتظامیا چارواک چو ور کډای و او ور سرای کباجون ته دا هم ویلی و چې د پښتونخوا گورنر سره د دغه مقصد لپاره د ملاقات او خبرو اترو په غرض د یو درې سو تنیزا جرګه هم وټاکی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د پرمختګ او نورو اسانتیاوو جاج اخیستو لپاره د فاټا سیکرټریټ لخوا شوي په یوې سروې کې ویل شوي دي چې په قبایلو او اف آر سیمو کې شاوخوا د 2.5% پورې خلک د ریډیو له لارې معلومات ترلاسه کوي. په دې سروې کې د فاټا د ولس د صحت او تعلیم هم جاج واغستل شو. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د فاټا سیکرټریټ د شماریاتو ادارې د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس اسلام آباد او انسټیټیوټ آف مینجمنټ ساینس پېښور په مرسته د شمالي وزیرستان نه په غیر په نورو شپږ واڼو ایجنسو او شپږ اف آرس کې کړې یوې سروې کې ویلي دي چې په فاټا کې د خوندګۍ شرح 33.3% ده او د پرایمري په کچ په سکولونو کې د داخلې شرح 2.4% ده. د ګل پورس فاټا سیکرټریټ د اسلام آباد په یو مقامي هوټل کې په یوې دستوره کې دا سروې وړاندې کړه چې پکې ویل شوي دي په قبایلی سیمو کې د شپږ نواخله تر 15 کالو پورې د عمر ماشومانو 2.3% په مدرسو کې زده کړې ترسره کوي او 8.6% په سرکاري سکولونو کې او 9.1% په شخصي سکولونو کې زده کړې ترسره کوي. خو په سیمه کې خراب صورتحال د تعلیم په معیار ډېر بد اغیز کړی دی. په سروې کې د قبایلی سیمو دننه د صحت د څانګې جاج هم اخیستی شوی دی او د نتایجو تر مخه په فاټا کې د ماشومانو د پیدایش دوران د میندو د مړینې شرح 1,315 د سروې تر مخه په قبایلی سیمو کې د یو کال نه تر دوه کاله پورې ماشومانو ته د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو شرح 3.9% ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټا سیکرټریټ یو چارواکي ظهور احمد د سروې په حق له وویل
بنیادي مقصد د دې داو چې د فاټا په حواله باندې چې کوم اعداد او شمار دي هغه اتنټیک اویلیبل نه وو، لہذا فاټا سیکرټریټ دا یو ډېر اهم خبر وګڼله چې موږ داسې یو اکسرسایز وکړو چې پای کې څه څونه بنیادي انډیکیټرز دي چې هغه د سکلو د اوبو د سیاحت تعلیم دا هغه ټولو مونږ یو جایزه واخلو او مونږ ته دا پته ولګی چې په موجوده وخت کې د فاټا څه صورتحال دی. نن دا واضح شوه چې یو زمانه داسې و چې د فاټا فیمیل لیټرسي ریشو هغه صرف 3% و، الحمدلله نن هغه 12% نه زیاته شوې ده. دغه شانې د میل چې کوم لیټرسي ریشو هغه هم ډېره کمه اوس 49% ته رسېدلې ده. په دې کې 50 انډیکیټرز داسې دي چې په هغې کې دا واضح هر جره فاټا ترقې په لار باندې کمزن دی.
د ظهور احمد وینا وه چې په سروې کې دا خبره هم مخې ته راغلې ده چې په فاټا کې قریبا 2.5% خلک معلومات د ریډیو نه ترلاسه کوي.
کم خلک په خبرونو یا نور پروګرامونو اوري نو د هغې مین سورس چې کوم دی ریډیو دی، او په دې کې دوه درې ریډیو ډیوا مشال ریډیو او نور چې کوم اف ایم ریډیو چینل دي مختلف هغې نه خلک مستفید کېږي. اوس بنیادی او زیات خلک ته انفارمیشن رسېدو واحد ذریعه هم د ریډیو پروګرامونه. لهذا زما به دا ریکویسټ چې حکومت پاکستان او نور هم څونه خلک دی که هغه د کمیونیکیشن په حواله څه قسم پلانینګ کوي نو زیات فوکس د هغوی په ریډیو پروګرامونو باندې وشي.
د خیبر پختونخوا د امن و امان او منصوبه بندۍ سکرتر شکیل قادر د سروې په حق له وویل چې دا په قبایلي سیمو کې کړی شوې ده او چې څه قسمه شمیرې پکې مخې ته راغلي دي نو هغه بالکل صحیح دي.
یو خود نه کې دا ده چې د دې د پاسه د کم مهر دی هغه د ورلد بینک دی، د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس دی او د پاکستان بیورو آف سټیټسټکس. یو درې داسې مقتدر نمونه دي چې د دې مهر په یو سروې باندې ولګي نو دا هغه چې کوم اوتنټیسټی کوم ته وایي هغه څوک بیا چیلنج کولی نه شي. نو زمونږ د فاټا په کانټیکس کې دا اولنې سروې دا چې هغه کم دا نمبرز دي دا کم دا چیلنج کېدی نه شي، دا بالکل ټیک دي، دا رښتیا دي او موږ ټولو خلکو ته دا درخواست اوس کوو چې هغه هم دغه نمبرز استعمالي تاکه زمونږ پلاننګ چې دی دا هغه کې څه نه څه یو یونیفارمټی راشي.
د ذکر دا چې قبایلي سیمې په و ایجنسو او شپږ اف آرز مشتمل دي او د سیمو نه منتخب د قامي اسمبلی غړو تر مخه چې د قبایلي سیمو آبادی د 80 لکو نه زیاته ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسوره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف با سواله په شوب کې د پاک چاینا کوریډور د مغربي لارې پرانسته کوي. دا چې آیا دغه منصبي پړه د کمپرس ته ګوندونو کوم اعتراضاتو هغه جواب شوی دی او کنه. د دې پښتنې په جواب کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر پخانی صوبایي وزیر عبدالله جان بابت وایي
ور وسم دا یی سیدا د باقاعده موټروی سی کم سی د موټروی د لاهور او د اسلام آباد په مابین کې د اسلام آباد او د پېښور موږ په دا طرز دا موټروی جوړ دي. له دې سره سره موږ لوی مطالبه دا ده چې موږ دا یی سی د پېښور ز بیا پر ټانګ بیا جوړ بیا وسان دا ریلوی لاینه مکمل شي. اصل تر ګوردو دا ډېر کم فاصله باندې دغه لار ده. موږ دا یې چې له دې سره سره د ریلوي موږ دا مطالبه ده چې د ریلوي لاین به موږ افتتاح کړي. دا یو ډېر د اهمیت وړ لار ده او دا فاصله هم ډېره کمه ده. دې روډ باندې هم چې زموږ دا ناره ده په دې کې په دې هم دا یو فائده ده چې دا تر هغه بل روټ چې کوم د پنجاب پر لار ځي زموږ کومې نیوکې چې د کمپرستانو یا د دې پارټیانو هغه دغه وي چې خو دا لار د بل بیا داسې چې زموږ په علاقه کې د صنعت کرتستان نه نو دا له دې سره به د خلکو لپاره مرزګاري او دا ډېره محفوظ لار ده، ډېره کمه فاصله ده.
خ بابت لالا په ستاسو په صوبه کې چې چرته ستاسو د ګوند حکومت هم ده دغه تل کې د امنیت پاړه باندې ډېری پښتنې راپورته کیږي نو آیا تاسو ګڼئ چې د دغه سي سنتي زونونو یا د دغه سي لارو د جوړولو دغه پروژې به د امنیت د ستونزو سره سره سرته ورسي؟
تاسو په دې ښه خبرې دا وخت دا لار چې د سردار واخې له ژوبه بیا تر دې رسمال خانه یم پېښور دا ګر روټ چې راواخې پر دا لار باندې امنیت دی بیا له ژوبه بیا کوټه. تاسو په دې کې اوس واقعیت بېخي نه نوې شوي داسې واقعیت چې موږ ورته وایو چې دلته یادادي ګورې دغه نه په پنجاب کې دا تاسو روزانه وینئ هلته هم یو عملیات کړي بل ځای هم کړي په سند کې هم کړي. اوس تاسو ته به دا پوزیشن معلوم دی ګورئ چې پخوا به پر دا زایرینو باندې حمله وه پر بله به حمله وه پر دا روډو باندې. اوس زموږ په چې زموږ حکومت راغلی دی دا یوه خبره زه تاسو ته کوم زموږ ګرد هائی وی تاسو خبر یاست پر چمن او د کوټې تر مابین په ورځ خلک نه شته. نن سبا دا هائی وی بحاله ده تاسو خبر یاست کوټي خوزدار کراچی دا ای وی به حال ده دغه نن سره واخل لورایزر دی راجی خان دا ای وی به حال ده دغه نن سره واخه له کوټي سوی جکماباز جمالی دا ټول ای وی هم په شپه چلوي هم په ورځ به حالی
بابت لالا په دغه سیمه کې د ټولو نه زیاته امنیتی ستونزه بلوس بلتون پالو سره او بلتون خوخو سره تړلې وه. ستاسو د حکومت او په خاصه توګه د پخواني وزیر اعلی عبدالمالک دا دعوه وه چې بلتون پالو سره بلتون خوخو سره به د امن خبرې کوي، هغه خبرې تر کوم ځای رسېدلې دي او د هغې څه نتیجې راوتې دي که نه؟
ډېر ښې نتیجې راغلي دي. ګورئ تاسو خبر یاست چې دا وخت په لندن کې مذاکرات شوي دي، دا بلوڅو مشرانو د ډاکټر مالک او دا نور چې دي دا تقریبا له دوی سره په دې خبرو لګیا دي. اوس د بلوڅ سره هم چې کوم خلک دوی ناراض بلوڅ ورته یاري، هغو سره د بلوڅو خپلې خبرې هم روانې دي او انشاءالله هغه به هم پر دې دا چونکې د فائدې کار دی د خلکو د روزګار او د لارې د جوړېدو، نو دا به بلوڅ هم ښه فائده ورسوي، پښتون ته به هم فائده ورسوي.
مشال ریډیو تاسره تاسو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او پخانی صوبایي وزیر عبدالله جان بابت لالا مرکه اورېدله چې زموږ همکار مجید بابر ورسره کړی و.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا،
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
حجرا
په درې نیمو بجو،
سروي
په سلور نیمو بجو.
مشال ریډیو تاسو ورس ولاړ شو کراچۍ ته. په کراچۍ ښار کې د رینجر سواک د یو کال د عملیاتو یو رپورټ جاری کړی دی چې پکې ویل شوي دي چې په تیر کال کې د بیلابیلو عملیاتو پر مهال د وسلوالو د وجلو سره سره درنه وسله هم ترلاسه شوې ده، او هم په تیر کال کې د رینجرز دولس سرتیري هم د عملیاتو پر مهال وجل شوي دي. نور تفصیل د محمد عمران په دې رپورټ کې اورو.
د رینجرز د ویان لخوا جاری شوی یو خبر پاڼه کې ویلې شوی چې نیم فوجي ځواک د کال 2015 د لومبې جنوري راهسې 2400 او لس عملیات کړي چې پکې 2400 شکمن کسان نیولې شوي دي. 2193 ملزمان د پلټنو وروسته د پولیسو په ولقه کې ورکړل شوي چې پکې 800 وسلوال، 218 هدفي وژنې کوونکي، 90 بته ټولونکي او یو کم 50 اغواکار شامل دي. خبر پاڼه کې دا هم ویلې شوی چې تیر کال کې د عملیاتو پر مهال 2015 بیلابیلې وسلې هم د وسلوالو څخه ترلاسه شوي. په دغه وسله کې ځانمرګي جیکټې هم شامل دي. د رینجرز د ویان تر مخه کال 2015 کې د وسلوالو سره د ډزو یو کم اویا پیښې شوي چې پکې 152 وسلوال وژلې شوي، ولی په دې پیښو کې 12 د رینجرز ځوانان مړه شوي او 40 ژوبل شوي دي. رپورټ زیاتوي چې 13 تختولې شوي کسان هم د روان کال دوران بازیاب کړي شوي دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو ته د محمد عمران رپورٹ ما اوریده. تیر ورځ په اسلام آباد کې د یوې غیر سرکاري ادارې لخوا په پاکستان کې د ترګری په پیښو کې د سپل شو کسانو په اړه د یوې ډیټا بیس پرانسته وشو. د خبر پښتونخوا گورنر دغه ډیټا بیس پرانسته وکړه چې د یاد ادارې لخوا جوړ کړل شوی دی. په دې اړه دریاس مساخیل دا رپورټ اورو.
د ګل پورز اسلام آباد کې د پیکس یا پاکستان انسټیټیوټ آف کنفلیکټس اینڈ سیکیورٹی سټڈیز په نوم یوې غیر سرکاري ادارې لخوا د سروې د پرانیستې دستور شو چې پکې د ادارې د چارواکو او کمی سملې د غړو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان عباسی هم ګډون وکړو. په دې موقع د یو ډیجیټل ډیټا بیس پرانیسته هم وشوه چې پکې د 2001 کال نه راپه دې خوا پاکستان کې شوې د ترهګرۍ پیښو او پوځي کاروایانو دوران د وجل شوي کسانو تفصیل ورکړی شوی دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د پیکس چیئرمین او د پاکستان پخوانی سفارتکار اکرم زکی وینا وا،
دہشت گردی کو اگر مٹانا ہے تو اس کی جڑ تک پہنچنا پڑے گا.
قطر ہگری ختم ولوی نو دہ ہگری جڑ رتا برسی دلوی او د دی ٹولش میرے او سیڑنے با په حقیقت کولوی نو حال با سم پالیسی ممکن شی. من خو څومره موده وشو مردم شماری نه دکړي نو پالیسی با څه جوړ کړو.
دستور ته په خطاب کې د خیبر پختونخوا گورنر د ادارې د کار او زیار ستاینه وکړه او زیاته کړه چې د پرمن راتلونکو د پاره با مونږ لاز لور ګامونه اغستلوي.
تیر وختونو کې مونږ د پاکستان اولس د خواهشاتو او د دوی د ګټو د پاره فیصله نه دی کړی، بلکې دغه فیصله د نړیوالو قوتونو د خوشحالولو د پاره وي او نن د هغې اثرات موږ وینو. زما باور دی چې موجوده حکومت ټولې فیصلې د اولس په مفادو کې کوي، او په خاصه توګه د آرمی پبلک سکول د پیښې وروستو د نیشنل اکشن پلان تر لاندې د وسلوالو په ضد کاروایانې چې ورسره ټول قام او ټولې سیاسي پارټۍ هم ولاړې دي، او دا ځکه چې د پاکستان مستقبل د دې مفاد او د دې سیکیورټي د پاکستان ریاست لومبۍ ذمہواری ده.
همداراز د قومي اسمبلی اقلیتي غړی میرمن رومینه خورشید وې چې تعلیم سره سره د تربیت هم لوی ضرورت دی، نو هله به ملک کې د برداشت او امن فضا قائمیږي.
موږ دلته د دښمن بچو ته د تعلیم ورکولو خبره کوو، دا یوه ډېره ښه خبره ده، خو زما خواست دی چې موږ دا وګورو، موږ به دوی ته سخایو، ځکه چې سبق خو هغې هسې هم وایي، خو د هغې تعلیم د ټېنه ټوپک او جیم نه جهاد دی. نو موږ له پکار دی چې د تعلیم سره سره د دغه وړو تربیت هم وکړو. چاله چې په لاسونو کې ټوپک ورکړی کېږي او ورته ویل کېږي چې جنت ته د تلو دا یوازینۍ لار ده.
د پیکس لخوا شروع کړی شوی ډیجیټل ډیټا بیس د آرمی پبلک سکول د شهیدانو په نوم ډالې کړی شو. دې دوران دغه خونړۍ پیښه کې د وژل شوي او جوبل شوي ځینې ماشومانو والدین هم موجود وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي. مشال ریډیو تاسو ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ په کابل کې د هوا د امنیتي ځواکونو په اړه د منفي پروپاګندې سخته غندنه وکړه. په افغان ولس یې غږ وکړ چې د خپلو ځواکونو تر شا دې ودرېږي. تفصیل د یوسف زدران په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان جمهور رئیس ټینګار کوي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قرباني نادیده نه نیول کیږي او د دوی په وړاندې باید منفي تبصیرې او ناسم تبلیغات بند شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبې په ورځ د ملي دفاع وزارت لپاره د نوي جوړ شوي ودانۍ د پرانیستو په مراسمو کې له خلکو او مدني ټولنو وغوښتل چې په هر ډګر کې له خپلو ځواکونو دفاع او ملاتړ وکړي. هغه وویل چې ځواکونه کله هم د کوم جنګ نه دي تښتېدلي چې په اړه یې منفي څه وویل شي.
در میدان جنگ
د جګړې په ډګر کې زموږ د سرتیرو روحیه کمزوري نه ده، ولې ځینې وخت غلط خبرونه او مضرې تبصرې چې په رښتینې اساس نه وي د دې سبب کېږي تر څو پوښتنې پیدا کړي چې زموږ قربانۍ ولې د باور وړ نه ګرځي، ولې زموږ د روحیو په برخه کې پوښتنې شته. که څوک څه پوښتنه لري، اردو مو د نورو هیوادونو له ځواکونو سره پرتله کړئ چې پراخې سیمې یې پرېښې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت لپاره نوې ودانۍ په 15 پوړه کې په عصري او پرمختللي شکل جوړه شوې چې ویل کېږي د نننی دور ټول مجهز وسایل لري. دا ودانۍ د امریکا متحده ایالاتو او جرمني په ګډه بشپړه کړي چې ویل کېږي 200 میلیون امریکایي ډالر مصرف پرې راغلی دی. له دې وړاندې په روانه میاشت کې افغان حکومت د کورنیو چارو وزارت او د ملي شورا لپاره نوې ودانۍ هم پرانستې چې ویل کېږي ورسره به کارونه لا منظم شي. جمهور رئیس غني په وروستۍ دغه غونډه کې هغه واضح هم رد کړی چې ګویا افغان ځواکونو ته د عملیاتو اجازه نه ورکول کېږي. هغه ویل چې عملیاتو ته په لوړه کچه تصامیم نیول کېږي او هر ورځ افغان ځواکونه په خپلواکه توګه د 15 عملیات ترسره کوي. جمهور رئیس غنی افغان ځواکونو ته د ډېرې پاملرنې او په دې اړه د منفي تبلیغاتو د بندېدو په اړه داسې مهال خپل غږ پورته کوي چې په افغان حکومت ډېر انتقادونه دا کېږي چې د خپلو ځواکونو تجهیز ته سمه پاملرنه نه کوي. بلخوا د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی وایي چې د ملي وحدت حکومت افغان ځواکونو ته پاملرنه تر بل هر وخت ډېره کړې او دا ځواکونه د تجهیزاتو په حال کې دي. ښاغلی ستانکزی ټینګار کوي چې هیڅ کوم هیواد د تروریزم سره مبارزه په ګوهې ځان نشي ګټلی او په دې اړه باید د ټولو هیوادونو یو له بل سره
مبارزه
د نړیوال توریزم سره په مبارزه کې قرار لرو. په دې نړیواله مبارزه کې زموږ سره نړیوالې مرستې اړینې دي، دا ځکه چې توریزم پولې نه پیژني او په یوازې ځان هیڅ کوم هیواد نشي کولای په دې مبارزه کې بریالیتوب ته ورسیږي. له دې امله هم سیمه ایزه هم نړیواله همکاري او هم د افغانانو یووالی د دغې مبارزې په بریالۍ کېدو کې مهم رول لري. له بله پلوه جمهور رئیس غني وایي چې د هندوستان له مرستو وروسته د امریکا د متحده ایالاتو لخوا به هم په نږدې راتلونکي کې یو شمیر جنگی تیاری افغان لوري ته وسپارل شي. له دې وړاندې هندوستان د تیرې جمعې په ورځ افغانستان ته 3 جنگی هلیکاپټر سپارلي چې افغان حکومت یې د جنگ په ډګر کې د برلاسه کېدو لپاره یو ښه لاسته راوړنه بولي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو ګواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدل.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا عدم تشدد تمدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار و نه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته وو نن به تا دې اوټاک چرته وو.
هلته بادشاه خدمال دی او کافی را کړ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مرته به بیان څه پخواره ځای خود
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو اوس په خبر کې د غرمې 12:30 بجې کې دونکو دي د مجید بابر نولند خبرونه وورو.
تیر ورځ په ټانګ کې د جنوبی وزیرستان د درې محسودو قبیلو مشرانو د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت په اړه یوه جرګه وکړه. د جرګې یو مشر مولانا حسام الدین مشال ریډیو ته په جرګه کې د شو پرېکړو په اړه وویل چې وړومبی د دوی خپلو سیمو ته واستول شي، بیا د حکومت دوی ته دوی نه د انتظامی حیثیت په اړه پوښتنه وکړي. د بلوچستان پخوانی صوبایي وزیر جنګلات عبیدالجان بابت لالا وایي چې سبا له بعد د پاکستان وزیر اعظم د یادې صوبې په ژوب کې د پاک چاینا کوریډور د مغربي لارې استکوی. په روس کې د نشه یي موادو د کنټرول د وفاقي ادارې مشر وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله په افغانستان کې هر کال 500 میلیونه ډالر د نشه یي موادو د قاچاق له درکه ترلاسه کوي. ویکتور ایوانوف پرون انټرفاکس خبري اجنس ته وویل چې داعش دا پیسې د وسلو، چاودیدونکو موادو او په سیمه کې د خپلې جګړې د دوام لپاره لګولی شي. امریکا د عراقي ځواکونو لخوا هغه پرمختګونه ستایلي دي چې د رمادي ښار د بیا اخیستو لپاره یې کړي دي. تېر ورځ عراقي چارواکو ویلي وو چې د دغه هیواد ځواکونو رمادي ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ولکې نه بیرته په خپل واک کې اخیستی دی. واشنگتن وایي چې تېر ورځ د 1200 کیلوګرامو د ټیټې کچې غني شوي یورینیم ډکه یوه بحري بیړۍ په دې مخه د ایران نه روس ته روانه شوې ده چې د ایران لخوا لویو طاقتونو سره شوې د ایټمي معاملې په اړه خپلې ژمنې پوره کړي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری دا یو مهم ګام بللی. د ترکی وزیر اعظم محمد داود اوغلو وایي دا به سمه نه وي چې په ترکی کې د کردانو له مخکښ ګوند سره خبرې وشي، ځکه چې د ده په وینا د ګوند د انکرې لخوا د شام په فدایي حدود کې د روسي الوتکې ویشتلو په ګډون بې احترامه خبرې کړي.
لند خبرینه د مجید بابر نواری د لوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د سراج زهیر نوورو چې د پاکستان زنور رسپانو په خپلې اداریو کې سلی کړی دي.
نن جنگ روس پانه خپل ادارې کې وای د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف د کابل په یو ورځنی سفر کې له افغانستان ولس مشر او چیف اگزیکټیو عبدالله سره ملاقاتونو کې دواړو خواوو د طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیل کولو او دې لړکې د پاکستان، چین، امریکا او افغانستان څلور ډلیز غونډه رابللو باندې اتفاق شوی دی او په دې عمل کې به د افغان طالبانو ټولې ډلې شاملولی شي. د ادارې په وینا چې د پاکستان او افغانستان امن له یو بل سره تړلی دی، خو ځینې وختونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ بدګماني راپیدا شي او په یو بل د تورونو لګولو سلسله شروع کړي او د دې په وجه د دواړو خواوو د امن لپاره کوششونه هم راکم شي، کوم چې د دې منطقې او ولس لپاره د خطر خبره ده. ادارې وړاندې وایي اوس چې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف د کابل دوره وکړه نو دا به د امن د بحالۍ نه علاوه د پاکستان او افغانستان د مفاهمت لپاره هم ګټوره وګرځي، ځکه چې په دې دوره کې په داسې اقداماتو دواړو ملکونو سلا شوي دي چې د کومې په ذریعه به دواړه هیوادونه د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره کوټلې کړنلاره جوړه کړي. ادارې اخر کې وایي وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولس مشر اشرف غنی ښه په ډاګه ویلي دي چې د افغانستان دشمن به د پاکستان دشمن وي او د پاکستان دشمن به د افغانستان. نو که وکتل شي نو په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې دواړه ملکونه په شریکه شریک دشمن ته ماتې ورکولی شي. نو هیله ده چې د د جنرل راحیل شریف د دورې په نتیجه کې به افغان مفاهمتي عمل مخ په وړاندې لاړ شي او فساد خورونکو ته به ماتې ورکړی شي. له دې سربېره د پېښور نه خپرېدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د پېښور آرمی پبلک اسکول د پېښې وروسته حکومت د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان اعلان کړی و او دوی ګڼي چې قومي اکشن پلان یو مکمله او په اتفاق سره جوړ کړی شوې منصوبه وه، په کومه چې عمل درآمد د سیاسي او عسکري مشروالۍ یو شان ذمهواري جوړېږي. اداري وړاندې لیکي اوس چې پاکستان پیپلز پارټۍ د قومي اکشن پلان د نگرانۍ لپاره د پارلیماني کمیشن د جوړولو غوښتنه وکړه، نو باید چې حکومت دا غوښتنه په نظر کې وساتي او چې چېرته هم په دې منصوبه کې کمی یا کوتاهي په نظر راځي چې هغه لرې کړي، ځکه چې قومي اکشن پلان د ټول پاکستان نه د نارامۍ ختمولو لپاره اعلان شوی و. اداریا اخیری کې لیکي باید چې حکومت قومي اکشن پلان یوازې د ټاکل شوو مقاصدو لپاره وکاروي او په دې د روح مطابق عمل درآمد باوري جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې د پاکستان لاهور ښار ته د هند وزیر اعظم د تیرې جمعې ورځې د سفر له امریکا خپرېدونکې فارن پالیسي مجلې بیا د افغانستان د هلمند ولایت د خراب امنیتي وضعیت په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې تفصیل یې درته هارون بادشاه وړاندې کوي.
د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د جمعې پر ورځ د پاکستان لاهور ښار ته د خپل سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو وګړي حیران کړل. د لیکنې تر مخه مودي هڅه وکړه چې د پاکستان د وزیر اعظم کور ته په تګ سره د هند او پاکستان خړپړ اړیکو رغولو ته یو لار برابر کړي. دغه سفر چې غیر رسمي ورته وویل شول په 2004 کال کې له یوې سیمه ییزې غونډې راورسته د یو هندي وزیر اعظم لخوا پاکستان ته لومړنی سفر و. د سفر له عکسونو څخه چې نریندرا مودي او نواز شریف پکې د یو ځای قدم وهلو پر مهال لاسونه سره ورکړي دي، هیلې ټوکېدلي چې اټومي وسلې لرونکي دواړه ګاونډي هیوادونه به تر دې منځ د امن خبرې بیرته پیل کړي. په لیکنه کې د یو هندي خبریال او شنونکي شیکار ګوپتا خبره راغسل شوې چې ویلي دي د لاهور په څیر په یوه لنډه دوره کې پر اصلي موضوعاتو خبرې نشوای کېدی، خو دومره ضرور وشول چې د هند او پاکستان مرکچیانو او ډیپلوماټانو ته فرصت برابر کړل شو چې پر حل طلبه دوه اړخیزه مسئلو سره وغږیږي. خو لیکنه په عین وخت کې د کتونکو په حواله وایي چې له هند سره د اړیکو پر سر د پاکستان د سیاسي حکومت او د هغه هیواد د پوځ اختلافات د مخکې په څیر یو ځل بیا په دغه لړکې د پرمختګ مخه نیولی شي. بلخوا د فارن پالیسی مجلې په ولیکنه کې راغلی دا خبره ډیره روښانه ده چې د افغانستان د یو شمېر نورو برخو په څیر د هلمند ولایت امنیتي وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ شوی. په داسې کې د افغان حکومت غربي ملاتړي او ناټو باید د افغان ځواکونو مرستې ته حاضر شي او پر ځای د دې چې د هلمند وضعیت لا پسې خراب شي د خبرو اترو له لارې هغلته امن یقیني کړل شي. لیکنه کاږي د سیمې د امن کولو لپاره ضروری ده چې ناټو پرېنږدي چې افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو تر بریدونو لاندې راشي. طالبانو ته باید دا خبره واضح کړل شي چې هغوی د جګړې پر ځای د امن لپاره د یوې لوزنامې په ترڅ کې یو څه ګټې ترلاسه کولی شي. دغه راز د غربي هیوادونو وګړو ته هم دا پیغام باید ورسي چې د افغانستان جګړه به ګنې د تل لپاره دوام ونه مومي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال ریډیو تاسورې عراقي ځواکونو پرون د اسلامي دولت له وسلوالو د رمادي ښار د بیرته نیولو خبر ورکړه. دا ښار چې د روان کال په سپرلي کې سکوت کړی و عراقي ځواکونو ته ستراتیژیک اهمیت لري. تفصیل درته فرشته جلال زی وړاندې کوي.
رمادي د عراق د انبار ولایت مرکز دی. د عراق د پوځ ویاند یحیی رسول پرون د دولتي ټلویزیونه په وینا کې د دې ښار د ازادۍ خبر ورکړ.
نعم لقد تحررت مدينه الرمادي.
درمادي شهر بالاخره آزاد سو بیره قصوال ځواکونه د حکومت بیرغ د انبار ولایت پر ودانی ځوان کړ. اوس زموږ بیرغ لوړ رپیږي، نو زموږ د هیواد عزت پر ځای سو او نوې تاریخ پیل سو. حق زموږ پر خوا دی، موږ له خپل عزت او خاورې دفاع وکړه. خو په انبار کې د عراق د پوځ د عملیاتو مشر اسماعیل المهلاوي د احتیاط سپارښتنه کړې ده. د لوړ رتبه عراقي جنرال اسوسیټډ پرس ته ویلي چې حکومتي ځواکونه یوازې د دولتي ادارې ودانۍ ته ورغلي او د ټول ښار د ازادۍ خبر ورکول شایي یو څه مخکې له وخته وي. یحیی المهلاوي وویل چې په رمادي ښار کې ځینې سیمې لا هم د داعش د وسلوالو په لاس کې دي او مقاومت کوي. خو د عراق صدر اعظم حیدر العبادي پرون له بغداد په ټلویزیوني وینا کې وویل چې د رمادي ښار آزاد شوی دی.
اذا كان عام 2015 عام التحرير
که 2015 میلادی کال د ازادۍ کال وو، ان شاء الله 2014 به د ورستی بری کال وي، یعنی داعش به د عراق پر خاوره له ورستی ماتې سره مخامخ شي. رمادي د عراق د پلازمینې بغداد لویدیځ لور ته په 130 کیلومتري کې پروت دی. د عراق پوځ تېره اونۍ د دې ښار د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړل. د عراق حکومت وویل چې د دې ښار د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو د ځنډ یو لوی دلیل دا و چې داعش د امنیتي ځواکونو د پرمختګ د مخنیوي لپاره بمي چاودنې او انتحاري حملې کولې او په لارو کې یې ماینونه ایښي وو. د عراق امنیتي ځواکونو تر اوسه د تلفاتو دقیق شمیر نه دی څرګند کړی. د عراق حکومت وایي چې راتلونکی پلان یې د موسول ښار بیرته نیول دی. موسول د عراق دوهم ستر ښار دی چې د داعش په لاس کې دی. د عراق صدر اعظم حیدر علیبادی پرون وویل
نحن قادمون لتحرير الموصل لتكون الضربه
موږ د موسول د ژغورلو لپاره روان یو. دا به داعش ته د عراقیانو د اتحاد یوه ستره او وژونکې ضربه وي. رمادي د عراق دوهم لوی ښار دی چې د دې هیواد پوځونو د اسلامي دولت له وسلوالو بیرته ونیو. عراقي ځواکونو تر دې مخکې د تکریت ښار هم د داعش څخه ونیو.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2113 14513 1318 او 15028 کلو هرتز اوریدل شي.
په روسیا کې د مخدره موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر ویکتور ایوانوف ویلي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډله هر کال په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق له لارې 500 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د روسي چارواکي انټرفاکس خبري ایجنسی ته ویلي دي د اسلامي دولت وسلوال کولی شي چې پر دې پیسو وسلې او چاودیدونکي مواد واخلي او د سخت دریسي جګړې د اور لمبې بلې وساتي. نور تفصیل د فرشته جلال زینورو.
په روسیه کې د مخدره موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر ویکتور ایوانوف د دې هیواد خبري اژانس انټرفاکس ته ویلي زموږ د معلوماتو پر اساس د اسلامي دولت ډله یا داعش هر کال په افغانستان کې د مخدره موادو له قاچاقه 500 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. امکان لري چې دا پیسې د چاودیدونکو موادو او وسلو د اخیستلو لپاره مصرف شي او پر افراطي فعالیتونه ولګول شي. د لوړ رتبه روسي چارواکي ویلي چې د افغانستان مخدر مواد د ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته ځي. ویکتور ایوانوف زیاته کړې چې دا د پیسو یو داسې ستر ماشین دی چې په ټول منځني ختیځ کې به بحران ته دوام ورکړي. په روسیه کې د مخدر موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر نړیوالې ټولنې ته د افغانستان د مخدر موادو پر ضد د ګډې مبارزې وړاندیز کړی دی. ایوانوف انټرفاکس ته ویلي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د هیروینو د تولید ستونزه یوازې د نړیوالې ټولنې ګډه مبارزه حل کولی شي. خصوصا دا ده چې نږدې 4 میلیونه افغان بزګر اوس د کوکنارو په کښت لګیا دي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای وایي چې روسیې مخکې هم د وسلوالو طالبانو په اړه ورته خبره کړې وه او ادعا یې کړې وه چې طالبان هر کال د مخدرو موادو د قاچاق له لارې میلیونونه ډالر ترلاسه کوي او په دې ډول جګړه تمویلوي. ښاغلی ساپی د روسیې او ترکیې ترمنځ وروستیو سیاسي ناندریو ته هم اشاره وکړه او ازادي راډیو ته وویل روسیه هڅه کوي چې د هغه مخالفت له امله چې د سوریه په مسله کې له ترکیه او د ناټو له نورو غړو سره لري پر ترکیه داسې تور پوری کړي.
فکر کوم چې دا استخباراتي یعنی تبلیغات دي او غواړي چې د ترکیه سره یو روابط خراب شوي دي یا هر یو سره چې خراب شي بیا نو هغه فکر انغاړي او دا بڼه کوي.
ښاغلی ساپی وویل چې د افغانستان د مخدره موادو د قاچاق همدلار د منځنۍ آسیا په جمهوریتونو او روسیه کې تیریږي. د افغانستان حکومت تر اوسه پر دغه رپورټ څرګندونې نه دي کړې.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکوي.
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
ڈی پی اے خبر ایجنسی لکھی چې په پاکستان کې د پانسی سزاګانو آیا پریختنی هم د وسلوالو حوصله ماتې کړې او کنادا یوازې د پاکستانی حکومت لخوا یو انتقامی کاروایی ده. د دې لیکنې نور مهم ټکي درته مجید بابر وړاندې کوي.
د جرمنی خبری اجانس ڈی پی اے په خپل راپور کې په پاکستان کې د وسلوالو د پانسی کولو موضوع راغستې ده او لیکي چې په پېښور کې د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د وژنې نه پس د پاکستانی حکومت لخوا د وسلوالو د پانسی کومه لړۍ پیل شوې ده. د هغې په اړه ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې آیا د دې له وجې د وسلوالو حوصلې په رښتونې توګه هم ماتې شوي او که نه دا د انتقامي جذبې یوه برخه ده. د اجانس په خبره د روانې میاشتې په سر کې کله چې هغو څلورو وسلوالو ته پانسی ورکړل شوه چې په مبینه توګه د پېښور آرمی پبلک سکول د ماشومانو په وژنه کې ککړ وو، نو نه یوازې د دغو ماشومانو کورنو د دې عمل ستاینه وکړه بلکې د لا سختو سزاګانو غوښتنه یې وکړه. اجانس په دغو وژل شوو ماشومانو کې د یو ماشوم د پلار نصیر الله له قوله لیکي چې دغه وسلوالو ته هغه ډول د ولس په مخ کې پانسی ورکول پکار وو څنګه چې دوی زموږ ماشومان په رڼا ورځ ووژل. د آرمی پبلک سکول په برید کې د نصیر الله 15 کلن زوی سره د نورو یو نیمو سلو کسانو د وسلوالو لخوا وژل شوی وو. اجانس د پاکستان د کورونو چارو د وزیر چودھری نثار علی خان په حواله لیکي چې په دغه هیواد کې د 2001 کال راهیسې د وسلوالو لخوا 15,500 ولسی وګړي وژل شوي دي. اجانس لیکي چې د دغه برید نه سمدستي بس پاکستان په دغه هیواد کې د تیرو شپږو کالونه په پانسۍ لګولي بندیز لرې کړو او څو ورځې پس یې دوه هغه وسلوال پانسۍ کړل چې په نورو بریدونو کې ککړ وو او جیلونو کې بندیان وو. په شروع کې خو دغه بندیز یوازې د وسلوالو لپاره لرې کړل شوی وو، خو بیا وروستو هغه ټولو کسانو ته وغځول شو چې په نورو مقدمو کې ورته وار له مخه د مرګ سزاګانې ورکړل شوی وي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن وایي چې تر دا مهال 310 کسانو ته پانسی ورکړل شوی ده. د پاکستان د کورونو چارو وزارت اجانس ته ویلي دي چې دا مهال 100,000 کسان په دغه فهرست کې شامل دي.
د مجید بابر نه تاسو د ډی پی ای خبری اجانس د یوې لیکنې تفصیل اورېده. په مومند ایجنسۍ کې د نوو سرکاري استازانو په نوکریانو د تیرو شاوخوا 3 کالو راهیسې لګول شوي عدالتي بندیز ختم کړل شوی دی. په دې پریکړه استازانو د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې.
په مومند ایجنسۍ کې د نوو استادانو په نوکریو د 3 کالونو راهیسې لګېدلې عدالتي بندیز ختم شوه چې اوس د تعلیمي محکمې چارواکي لګیا دي او نږدې ده چې په مومند ایجنسۍ کې د استادانو کمی پوره کړي. د نوکریو په انتظار کې ناس هغه ځوانان چې 3 کالونه وړاندې د نوکریو لپاره اهل ګرځول شوي وای چې هغوی په دې خوشاله دي چې ګنی اوس به هغوی ته نوکری ورکړل شي. اختر زیب د کوزه مومند ایجنسۍ اوسیدونکی دی او هغه د سرکاري سکول د استاد د نوکری لپاره درخواست ورکړی، خو هغه یوه اندېښنه هم څرګنده کړه. نو هغه څنګه
موږ پی ایل ټی ته اپلای کړی وو په نومبر 2012 کې او تر اوسه پورې د هغې څه حل نه رو. موږ اوس هم چې بې روزګار یو، موږ یو پرایویټ کمپنۍ سره کار کوو که نه، لکه دې دپاره چې موږ باندې به خدای به خور را ولي جذ به ملو شي. تر اوسه پورې موږ ته داسې موقع نه ده ملو شوي. زمونږ چې بس ورې ته نږدې وو دې ځای موږ پاتې شو، بس همېشه دپاره بې پاتې یو.
راج ولی خان هم د نوکریو په انتظار کې 3 کلونه تیر کړل. هغه وویل چې حکومت دې باید هغه ځوانان چې 3 کلونه وړاندې د نوکریو اهل ګرځول شوي وو زر تر زره برتې کړي.
په 2012 کې ما اپلای کړی و سیټي پوسټ لپاره، تو میرټ کې هم ما په اوپن میرټ کې او تحصیل میرټ کې هم چې کوم دې زما پوزیشن په دویم نمبرونه زما مطلب خو ګولډن چانس و. 2016 راختو کې دی او اوسه پورې مطلب دا هغې سره ریزلټ لا اوسه پورې موږ ته نه دی ملو که نن تقریبا 4 سال دا دی برابري کې د هغوی چې کوم دی آرډر لا اوسه پورې نه دی وتې. موږ چې کوم دی دا تقریبا 4 سال انتظار وکړو په دې کې، خو بیا هم دا یو خوشین خبره ده چې مطلب اوس سټیل لري شوله بین لري شوله او انشاءالله زر تر زره به انشاءالله موږ ته آرډر ملو شي.
بلخوا د تعلیمي محکمې د یو چارواکي ستار خان په وینا چې د نوې راتلونکو ځوانانو چې باید نوکران شي لیست به ډېر زر جاري کړی شي.
کوم پوسټونه هغه د دغه پورې 2013 پورې زموږ ته ویل شوي، په دغه 2012 کې دوی ورغله او 2013 کې کوم سیستم دی په کوم پوسټونه زموږ ته حاضر په هغه باندې به برتي کوو.
په محمد ایجنسۍ کې تر دې دمه تر د اویو پورې استادان کم دي چې لوجې په زیاتره سکولونو کې د استادانو شمیر هم کم دی او ولسی غوښتنه هم داده چې باید د استادانو کمی دي پوره کړی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
امن، مینا او ورورولی.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د درو او گواهی د پاره د یو لیست خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشدد تمدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. بیخي غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو، نن به تا دې او ټاک چرتو.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال لیډیو تاسوره پرند خوست په لسکونه کامی مشرانو دینی عالمانو او ځای خلکو په یو غونډه کې د افغان امنیتي سوکونو سره خپل ملاتړ اعلان کړ. د غونډې ویناوالو ویل چې د پخا پر تلا دا مهال د کلو کومنو کې په افغان امنیتي سوکونو لسی باور زیات شوی دی او خلک لدی سوکونو سره د امنیت په ټینګولو کې مرسته کوي. نجیب الله لوخیل یې په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د دو دوشنبه په ورځ د خوست لسګونو قومي مخورو دینی عالمانو د ټولنیزو بنسټونو غړو او ځایي خلکو د افغان ځواکونو څخه د ملاتړ په یوه غونډه کې د امنیتي ادارو څخه د ولسي ملاتړ د ډېرېدو یادونه وکړه او زیاته یې کړه چې راتلونکي پرمختګونه او د شته پرمختیاو ساتل د افغان ځواکونو په پیاوړتیا پورې تړلي دي. قومي مشر سمین خان زدران وویل
خپلو امنیتي ځواکونو نه په یوه غږ په یوه اتفاق باندې ملاتړ کوو. اوس په کلیو او بانډو کې په لرې پرتو سیمو کې د امنیتی ځواکونو سره د کلی خال د قومونو خال ډیر د نږدې نه تعارف لري. هر سړی په دې باندې پوه دی چې زه په خپل وطن کې عزتمن یم، په خپل وطن کې تعلیم یافته کیږم، په خپل وطن کې د منه سړی جوړیږي. نن خلک دې ته آماده دي چې د خپلو ځواکونو سره څنګ په څنګ همکار شي.
قومي مشر حمی منګل وایي چې د یوه هیواد پرمختګ او هر اړخیز ټیکاو لپاره امنیت مهم دی.
تعلیم او تربیه نه ونیسه د صنعت او تجارت او زراعت د پرمختګ لپاره د ژوند د ټولو چارو د پرمختګ لپاره اړینه ده چې امنیت په یو مملکت کې موجود وي او د امنیت لپاره دغه امنیتي ځواکونه دي چې کولی شي چې امنیت تامین کړي. بنا ان په دې ضرورت موږ د دې نه ملاتړ کوو.
قومي مشر ګلاب خان منګل وایي چې په خوست کې ولسونه د امنیتي ادارو سره همکار دي.
په هر برخه کې د دوی سره موږ همکار یو ترڅو زموږ دولت پیاوړی شي او غښتلی شي. څه چې په قومي مشرانو په دیني علماو په دې خوست په ولسونو کې لکه سره کم چې د خوست کې یو ښه امنیت دی د نورو ولایتونو په نسبت نور ایدا هم کوي. کو
د پوځي چارو کارپوهان په دې نظر دي کچیر افغان ځواکونه په پرمختللي پوځي ټکنالوژي او درنو وسلو سمبال شي او د اړتیا وړ هوایي ځواک ولري، نو له یوې خوا به د جګړې په ډګر کې د ځاني او مالي زیانونو کچه کمه شي او بل لوري ته به د وسلوالو لخوا په حکومتي ځواکونو او خارونو د لویو بریدونو مخه نیولې وي.
په جلال آباد ښار کې د دغه ښار د پاکولو په خاطر په سلګونه هغه دکانداران چې په مختلفو ځایونو کې ریړې لګولې دي او په هغې کې سبزیانې او میوې خرڅوي د ښاره استول شوي او په څو برخو کې ورته ځایونه بیل کړل شوي دي. دغه دکانداران وایي چې دا مهال د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او کېدای شي چې له دې پریکړې له وجې بېروزګاره هم شي. تفصیل د جلال آباد نه زموږ همکار باز محمد عابد را کوي.
د جلال آباد ښار چې کابو یو میلیون وګړي پکې ژوند کوي له تیرو اوږدو کلونو راهیسې پاکوالي ته پام نه و اړول شوی، خو په دې وروستیو کې د جلال آباد ښاروالۍ منصوبینو پریکړه وکړه چې د لاسي کراچیو یا ریړو دکاندارانو ته د ښار په بېلابېلو برخو کې ځایونه په نښه کړي او په څو مرکزونو کې یې ځای په ځای کړي. په بېروزګاره شوو دکاندارانو کې ګڼ شمېر ځوانان او مایوبین دي. د ننګرهار د مایوبینو ټولنې مشر مسعود صافی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښاروالۍ ته پکار دي چې بېروزګاره شوو مایوبینو ته د روزګار لپاره د ښار په منځ کې مناسب ځایونه ورکړل شي.
د ټولو هغه مالونو لپاره چې په دې ښار کاروبار کوي پلازګړو باندې حلال رزق ګزار لپاره ګټې ده باید مناسب ځایونه اول په نښه شي، بېلې ځایونو څخه پورته شي، اول د ځای په ځای شي ترڅو د خپل اولادونو خپلو بچو خپل فامیل حلال رزق وګټي.
د چپرهار د ځوانانو ټولنې مشر رحمت الله حلیمي وایي چې د بېروزګارۍ له امله ګڼ شمېر تعلیم یافته ځوانان د کراچیو تر شا ولاړ ول او خپل حلال روزي پیدا کوله. د هم له حکومت نه غواړي چې د بیروزګار شو ځوانانو لپاره د خار په منځ کې ځایونه په نخه کړي.
ښاروالۍ مونږ ګورو د خلک لری کوي و چې خار صفا کوي رړو والا روزګار نشته. اول زه د پونتون نه فارغ په زورګونو لیسانس دي کار ورته نشته دي. ما غوښتنه ده د افغان حکومت نه چې دوی ته باید اساسي حل لار پیدا کړي ترڅو دوی هلته د تل لپاره ودرېږي او هغه روزمره خپل سودا خر سره خرڅ کړي، کورنۍ لپاره مړې ډوډۍ پیدا کړي. که چېرته حل لار ورته پیدا نشي او اساسي د مشکل حل نشي، زما په نظر باندې د ځوانانو ژوند به نورم راتلخ شي او هیواد په اقتصادي ډګر کې سناسه د ستونزو سره مخامخ شي.
بلخوا د جلال آباد ښاروال انجینر حمید الله افغان وایي چې دوی د جلال آباد ښار د اوسیدونکو په غوښتنه دا اقدام ترسره کړی او بې دخله شوو ګرځنده دکاندارانو ته یې د ښار په بیلابیلو برخو کې ځایونه بیل کړي دي. دی له ګرځنده دکاندارانو غواړي چې ورته بیل شوو ځایونو ته خپلې لاسي کراچۍ یا ریړۍ انتقال کړي.
دا کراچیوان حق لري چې یو ځای کې حلال کاروبار وکړي. دغه حلال کاروبار دپاره مونږ ورته ځای ټاکلی. متاسفانه چې دغه خلک مونږ سره په دې برخه کې همکاري نه کوي. هغه مناسبو ځایونو چې مونږ ورته ټاکلي هلته ډېر په اسانۍ نه ځي. بیا هم مونږ جدي اقدامات کوو تر څو چې دو مناسبو ټاکلو ځایونو ته لاړ نه شي مونږ په ښار کې نور ګډوډي نه پرېږدو.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي خوشحاله دي چې سړکونه یې د موټرو پر مخ خلاص او پلی لارې له لاسي کراچیو پاکې شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو تاسو اورئ د قبایلي سیمو د لوبو دفتر یا ډایرکټر تر انتظام لاندې د فاټا یوت فیسټیول په نامه پیل شوې میله کې یوه نوې لوبه فټ بال هم شامل کړل شوې ده او اوس په قبایلي سیمو کې هم لوبېږي. د دغې لوبې ټورنمنټ د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې سرته ورسېده چې پای لوبه یې خیبر ایجنسۍ په 14 پوائنټ سره وګټله. دا چې دا فټ بال کم قسمه لوبه ده تفصیل درته فرهاد شین
د فاټا یوت فیسټیول په نامه روانه میله کې یو نوې لوبه فټ بال هم معرفي شوه او په قبایلي سیمو کې هم شروع شوه. دغه لوبه د فوټبال په شان ده خو میدان یې د فوټبال نه کم وي او د یوې خوا نه پکې 9 لوبغاړي برخه اخلي. د میدان لمبایي 70 متره او چوڑایي 40 متره وي او رولز ریګولیشن یا قاعدې د فوټبال نه بدلې دي. د دغه لوبې په هکله نور تفصیل د خیبر ایجنسۍ د فټ بال اسوسییشن یو غړي اسماعیل مشال ریډیو ته سداسې بیان کړ.
دا د 9 کسانو گیم دی او دې کې داسې رولز دي چې کله نټ ولګي په هغې باندې 2 پوائنټ میلاویږي او چې کله لاندې لرګی ولګي تخته ولګي په هغې باندې 3 پوائنټ میلاویږي. او بال چې کوم دی همدغه د فټبال والا بال پکې یوز کیږي او بل ډیګانې چې کومې دي دا د فټبال نه وړې دي. 70 میټر ګراؤنډ دی. فټبال هغه خو 120 میټر وي. بس دې وجه نه مونږ دا گیم خوښ کړو چې ډېر زیات تیز دی. فوټبال نه تیز دی نو په دې وجه باندې کراؤډ هم دا خوښوي او مونږ پلیران هم دا دې وجه نه خوښ کړو.
د خیبر ایجنسۍ د فټ بال یو لوبغاړي توفیق پردی په دې موقع وویل
او انشاءالله دا ښکلی یو نوی گیم راوتی. دا چې کله فرسټ ټایم پاکستان کې شو شو نو پاکستان په سطح د مونږ خیبر ایجنسی ټیم لاړو. هلته یو وار ګجرواله کې مونږ فائنل وګټلو ال پاکستان. هغې نه بعد دویم وار مونږ بیا کال کړلی شو. هغې نه بعد مونږ بیا لاړو او سیکنډ مرتبه چې کوم دی دویم مرتبه مونږ دا فائنل راوړو ال پاکستان. انشاءالله دغه الفا ټورنمنټ دلته شوري خیبر ایجنسی فائنل میچ دی. انشاءالله کوشش وکړو چې خیبر ایجنسی الفا ټا فائنل هم وګټي.
او کورم ایجنسی نه راغلی د فټ بال یو لوبغاړي اقبال حسین هم خپل خیالات صدا سے سرگند کړل.
او مو مخکې فټ بال کې اراده ده چې مهنت وکړو او مخکې بارو ملکو ته وځو چې د کورم ایجنسی نه یو داسې لوبغاړي بار روزي چې مغه انټرنیشنل ملکو کې لیول باندې گیمه کې.
د خیبر ایجنسی په جمرود سټیډیم کې د قبایلي سیمو د فټ بال ټورنمنټ د پای لوبه د خیبر ایجنسی او کورم ایجنسی ترمنځ ولوبېده چې خیبر ایجنسی په 14 پوائنټ سره وګټله او کورم ایجنسی 1 پوائنټ هم ترلاسه نه کړ. دا چې د دغې لوبې څه مستقبل دی په دې هکله د خیبر ایجنسی د فټ بال اسوسییشن صدر احمد الله وویل
نو فاټا کې انشاءالله د فیوچر ډېر ښه دی چې مهنت وکړي ډېر ښکلی گیم دی. لکه خوشحالی خبره ده چې دا یو پاکستانی فاونډر چې کوم دی پاکستانی دی ایجاد کړی دی شعیب راٹور صاحب دا گیم دی ایجاد کړی دی. په دنیا کې اسپین کې جاپان کې انډیا کې بنگلہ دیش کې یو ای کې اوس په دنیا کې با په دوبه کې یو ای کې با انټرنیشنل یو ټورنمنټ کېږي. پاکستان انډیا بنگلہ دیش دغه دا روان دی. مونږ د خبرې ایجنسی نه پکې دوه کسان یو
د قبایلي سیمو لوبغاړو ترمنځ د فټ بال دغه ټورنمنټ لپاره د ګوجراوالا لاهور او کویټه نه کوچز یا استادان راغلی دي او قبایلي لوبغاړو ته دغه لوبه ښایي. یاد دی وی چې د فاټا یوت فیسټیول په نامه د لوبو میله به د دسمبر په 1 نیټه سرته رسی. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې به د ماخام تر شپږو بجو پورې دوام لري. لمن سره اوسه.
ژوند کوم ژوند کوم ژوند کوم ژوند
ژوند کوم کوم سندرې را ترا وړا کوم سندرې را ترا وړا ژوند کوم سندرې را ترا وړا کوم سندرې را ترا وړا خیبر را تم چوکڑا شناخت د خیبر را تم چوکڑا کسے دلرے را تراوڑا سو کسے دلرے را تراوڑا الو زمان